چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی و. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین و، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته له رسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو تا وایا لگا شیبا غلی شای وکشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل، ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا، ده شنا آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل، مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشه چه ده طبیعت جب همز دکرو، سول یو بل سرا وگڑیگو او دی او بل پا خبر او پو هیگو. راشه چی دی گلونو خنداز دکرو، دی مرغانو سندری زمزم اکرو. راشه چی دی ونو قدر وکرو، دی ونو او بوتو هر کلی وکرو، او غیگت ری چارپی رکرو. سو یخ سورای او خوگی میویمو پا نصیب شی. دوی طول زمونگ دی جواندان برخ دا، زمونگ ملگری دی، مونگ لدوی پراتا جوان نشو کولای. راش خپل غیگا ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووایی. مونگ لطبیعت سر نشلی دون که اڑی کلرو، مونگ لیو بلن پراتا جوان نشو کولای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی زویا؟
آه، زوی موره؟
مور ده صدقه شا، مور ده جار شا، مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نهیم، اصی ما ویل شده بلچه و کلنگ بزه زان سرا واخلم، لار بمی بیا وروس تراب سراتی.
دلمر لکم یو خواره خطره، چی خیالی زوی می لما سرا کار تزی؟
خود تا و مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی؟
زاو مور خود استا پا خیر وایو، لچورتون آتش و خیالونو چنه جوریهی؟
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر و رسیگی، تخپل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریک دی؟
خیالی زویا، د مور خبری دی دیری دی، رازه چه زاو تا پا خپل کار پسی زو.
سمه ده پلارا، ته مخ کشا، زبا ده شال و خواه غلای غلای در پسی درزم او خپل خیال پلاو بمکم.
بسم الله که زویا، زه چه روانی گو.
درزه پلاره لخیره.
خیالی زویا، نن چه ته کار تا روان شوی؟ زبه ده کلی پا ماشمانو پتاسه و ویشم.
زما برخه پتاسه برا تا وساته.
خدا زویا، پسترگو.
چه ده پلواشه ولی پس او رکشوا؟ ویلی و چوبو تا با یوزای زو.
عمر دیر ده، لکه چه راغلا؟
قندی گل تروره، داده زم راغلم.
رازا، خدای ده هر کل راوالا، ستره مشی لوره.
خادشی تروری خدای ده بچون خم و ساته
آمین لطا سرا رازا دلتا ده بالخت تکیو که یوا پیال چای باوز که بیا بو بو تزو
نه چای نزگم ده منگه اول خالی که بیا بنو چینی تا پسیزو
پا منگی کسی دی آقا لنده ده چوائی تا ده گدر غار تراشا ما پو منگی که پراتی را وڑی دینا نچه پراتی دی پک را وڑی وی
وی ترو ری پراتی مراتی نشتا ده سلمان عشق مینی ویجی می پکی را وڑی دی دی مدخان لویری می پو منگی که را وڑی
خواه کور دی وادان زب دوری جی دی بل لوخی تطری واچام
پو منگی که ده سلمان صادر امور سرده پا مغا صادر کی ورده بوتا که
سمد
گور قندی گل ترو ری واجی شیرین که کتبه ووی چه ده همت خان نوم ده پت وسادی که سلمان عاشق ته ووی چه وریجی ده همت خان غلا کری وی پا طول کلی که بدن دو رشی
ده هیلو رانگا ساسو ده جوان تمثیلون که رادوی دراما ده چه ده جوان پا خواگو او ترخو که با در سر ملگری وی پا سختویو که با تاسو تا حوصله در کوی او تاسی با تل خواق ساتی داغ دراما پا پرلا پس توگا پا طول حیوات که خپریگی
واه واه نام خدای دیوی مور جانه دادی چوم را خواگا سبزی پخه کرده ده چه خبر سرای گوتی ور سر خوری
دارو دیشه سنگین زویا دوم را خوندور خواده بنوی دی ازی صفت که
نا پر اختیا خوندور دی موری کچنگ پلارا
خوان خوی دیر خده خوی بلا خبرم بکشتا
سنگین پلارا تالا که چه خوب کی رویستا
نه نه زید صفت خبره کاما آخه دا چه مالگه مناسبه دا یعنی دیر نده غوریم بکی دیر ندی
پلار جان ازبا یو بل صفاتم وکماو
بس سنگین زویا تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه تری جوړ کړل
غواکی او پلوونه نه غواړي هر خواړه چې خاو پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه خدي ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیازم ډیر نه دی سوځیدلی
وی زویا ته خو سم ډاکټرې کده ډاکټرې سبق دی وایلو لوی ډاکټر بدر نه جوړ شي
اوهو تاسو د ډوډۍ په سر خوګ مجلس نکلولې دی د مرګی د هیره شي ملالۍ مو هیره کړې ده
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره چې دا چیرې لاړه
ته صبر چې زه ورغږ کړم
ملالۍ لورې و ملالۍ
څه وایې مورې
مور دې جار شه ته چیرته پټوې راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو
زه دلته یم په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي
وی پاک لاسونه دې جار شم راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي
ښه ده مورې ده راغلم
ته راشه زما څنګ کې کېنه راشه
نه نه ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني
سنګین لالا د پلار تر څنګه به کېنم
ښه نو خوښه دې چې زه نه یم درباندې ګران او پلار مې درباندې ګران دی د دوی تر څنګ کېنه
نه لالا داسې نه ده تاسې ټول راباندې ګران یئ
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده
خدای دې دا ډیوه روښانه لري په موږ هم ګرانه ده او مونگ مورتا گرانیو او زبا خنم تری غوارم
دسی شبا خنا سنگین لالا
خو مونگ دوڑی تا ناستو او تو مهیر شوی وی
خو زبا خپلا لگو روستا راتلم
نو مخ که ولی نراتلی
پا کارتونی مجالا که می یوا کسا کتلا
پا کارتونی مجالا که دسی شی کسا و
چه دوڑا یو خرو بیا با ای کسا در تاوکم
کاکا خوشحاله داره تا چوال ستاوی اختان جور کم او کده چی نرگل
عاشقه هیر دی دیر شوی دی چی نرگل اختان خود پارون جور کردی
تخوای لکم ورز چی یو من مینی وری جیرا نغلا کردی و مازغم بیخی کم زوری شوی دی خدا ورز دی
خدای بخیر کی خواه اوس نو دا وېښتان راته پاک په چاړه وخورې
په دواړه سترګو
لاس په ورو خوروه کور دې وایم له غلې ډک شه هسې نه چې د کاکا خوشحاله سر نه د پنبې پټای جوړ کې
یار چنارګوله که د خوشحال کاکا د سره د پنبې پټۍ جوړ شي لا ګټه به پکې وکړي او
عاشقه د چنارګل خبرو ته غوږ مږده چې غوڅ به مې کې
وایم چې لالا بیغم اوسېږه عاشق به خپل کار کې استاز دی استاز او
چنارګله
وایم کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشحاله څه دې ویل عمل کوه سه
هسې ما ویل چې د ژرندې غږ داسې بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به یې غنم نه وي خلاص شوي
غم مه کوه کور دې وایم له غلې ډک شه زه به همدا اوس خوښ شم
اخ خو چې چنارګل دې ولېږه کړت ډېرې کمي سړی له کاره باسي او
چنارګل ښه سړی ده خوندورې خبرې کوي
او ښه سړی خو دی اوهو هغه دی حاجي شیرین هم را روان دی والا چې لکه چې دی ویښتان جوړوي که څنګه
په خیر دې راشي زما ویښتان تیار شو ته به د حاجي شیرین ویښتان ور جوړ کړي زه به ښه شین لونګین چای درته راوړم
یاره کاکا خوشحاله زما د زړه خبره دې وکړه راځه راځه حاجي شیرین خانه چې شین لونګین چای هم نقد شو کېنه
ستا خبرې تر شنه لونګین چای هم خوندورې دي
ته په خپله ګل سړی او ګل ګل خلک هم پېژنې راځه کېنه ښه دا راته چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره درسره شریکه کړم
چیرته لکه چې واده ته راږدې چې ښه وایم چې غوښه او پړونه پکې وخورو او ښه سرکی ډول پکې وغړم به وغړم به غړم به که نه څه خبره دې وایه
واده ماده خو نه دی خو دا د پلو خبره پکې شته
په خبره مې سر خلاص نه شو ګوره ګله برانه نه کوي د چا خبره له کوپړی وې د عقل مرغه الوتی دی
زړه مه وهه د عقل مرغه به دې بیرته کوپړی ته راشي ته صبر دا دې ورکې مینې وریجي
هو دا څه وینم دا له کومه را پیدا شوې دغه د وریجو غل خو راته وښایه که نه چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډډورو ورپسې وغږوم
پغل عمل پسې مه ګرځه له خپلو بچو سره یې نوشي جان کا هغه چا ته هم دعا کوه چې ستا ورکه یې را پیدا کړه او په تا یې زړه خوږېده
صدیقې د خوړو لوښي دې ومینځل کلا پاتې دي
د ملالۍ پلاره مینځلې وبوله اوس یې لمر ته ګرمچ وچشي
مور جانې که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکړم
مور دې جار شه سنگینه زویا دا دې لمر ته اقدام
ښه ملالۍ لورې دا دې ستا عمر خو په ځای شو
پلاره زما کوم عمر
ولې هېر دې شول تا ویل چې لاسونه په اوبو صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم چې در په یاد شول نو راواخله مجله او مونږ ته کیسه وکړه
سمه ده راواخلم
چیرته دې ایښې ده زه به یې درته راواخلم
د نانځکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده
ژرې راوړه چې زمونږ ورته تلوسه ده
دا دې رامې وړه دا کیسه مې یادوله
وي دا خو نانځکې پکې رسم دي
هو د همدې نانځکو کیسه ده
دا یوه نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي ځکه داسې ښه ښکاري
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب د فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې نسې درد کوي پر نسې لاس ایښی دی
هو دې به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کارو پوهیږي که په خپله نه پوهیږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړو
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک په اوبه او صابون مینځي
ښه نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي
خود منلې ده دادا وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي آغا دای دی لاس منزلو دی لوخی تر سنگ سابونو میخی دای
دا دی کتر پسر که چه لاس منزلو تولار دا اما آغا مرین زنان زکه دا
ملالی لوری لما سر دا نوی فکر پیدا که خدای کول ستال براکت با دی طول کور دی پارا یو خواه دالی راوڑم ملالی لوری
خط لارا سدویل
شاباس دلته سړک له غاړې لږ را دی خو کینه تاسو موږ د کلی د موټرو اډه ده
ښه ده موټر خو نشته پکې
اوس به راشي لوري د کلی فلانکوچ بازار ته ځي راځي
بازار به ډېر لوی وي ډېر دوکانونه به لري
هو لوی دی ته به هم د خپل وطن بازارونه وویني لوري
پلارا سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسیږي که نه
خدای مهربانه دی لورې سرکونه به هم پاخه شي
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلې که نه
هو خود یې درته اخلم
ته څومره ښه یې ډېر راباندې ګران یې پلارا
ملالۍ لورې ته هم راباندې ګران یې
هغه دی موټر راغی
هو ومې لیده لورې
پلارا هغه پیو کچه راته ودروي
ورکېږه مه سورلې وویني په خپله یې دروي
خبرې
ته وار نه راکوي
خبرې وار بیا په موټر کې درشي یو ځل خو موټر ته وخېجي
والکه شاغه شور مه کوه په آرامه خبرې ورسره وکړه
استاد فیروزه په خبرې سر نه خلاصېږي
استاد فیروزه د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه
دته خو د خدای هدایت دا همداسې دی تا څه ویل
ما دا ویل چې د هغې خوازې یو څه سودا اخلم موږ له ماجرا ته نه وي راغلي یو تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه
بیا غمه اوسه دا ډېر تنفلان کوچ دی که ته اوړو بوجې اخلې که بل څه خاص د موټر په سر یې درته راوړم
کور دې ودان استاده ملالۍ لورې
څه دې ویل پلارا
پلار د جار شه لورې درخېژه موټر ته
ښه ده پلارا دا دروازه خو بنده ده
والکه شاغه
استاده
دا دروازه ورته خلاصه کړه
ښه سمه ده صبر شابه چې بیرې ورته وخېژه
جان مه کوه خېژو
آفرین لورې د کړکۍ خواته کېنه دا غسې آفرین
پلارا پلارې کې ټول ځایونه راته ښیې
ولې نه په دواړو سترګو
زه له خیره استاده پونده که د توغوندې غوندې ورځپي
خیالي ګله چې یوه خبر درته وکړم خفه کېږي خو به نه
خوشحال کاکا چې خبره مې په تا به برابره نه وي چې ډېره خوږه خبره م وي پرې خفه کېږم
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کله پو اچوم
نه نه کاکا خوشحاله وایم په زړه کې به دې ګونزه نه پرېږدې خامخا دې خبر ورته وکړه
کاکا خوشحاله چنارګل ښه وایي ستا خبره چې څومره ترخه م وي نه پرې خفه کېږم
خیالي وراره چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړیو او
او که نه خیالي د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی لنګر دلته هر څوک راتلی شي شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جنګ کولی شي
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ که نه زه کله راتلم وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي
زړه دی خدای روغ لره خیالي وراره که خفه کېږي نه له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي
خیالونه خو د ورېښمو شنه او سره ټالونه دي د دې ټالونو مې مه راکوزوه
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي په دې ښکلې خبره خوشحال کاکا مه یې پاسه بوا په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی امی خوند کوي
چنار ګلا ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه خیالي تکړه ځوان دی باید چې د خپلې کورنۍ کلي او ولس خدمت وکړي
ښه نو زما د لاس څه پوره دي زه د چا څه خدمت وکړم
داسې مه وایه ته هر څه کولی شې په صورت روغ یې ښه هوښیار ځوان یې ځان په لیونتوب مه وهه
وایم کور دې لغلی ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایا چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبولا چې د سړې اوسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل.
وایې چې دار ګله گل گلاب خبر دی وکړه، واچا واچا شلچی
آغه دے سنگینم راغای دا بیا وس راته نشته نه کړی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مې سه پخیر
راغله سنگین، ستړی مې سه پخیر راغله.
ستړی مې سه سنگینا پخیر راغله.
ای لا په بی لا سنگینا
سنگینا څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې لغلې ډک شه سنگینا، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې یو درجن د کور لپاره اخیستی وو، ما وې دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینا کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړی بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، داسې وختار برته جوړ کړو کنه چې لوی لوی استادان هم نشي جوړولی.
منم دی اشوکا، ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره.
وایا یوه څه چې وایم؟ ای سل خبرې دې اورم.
اسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بلا هم واوره.
وایا وایا، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیا تی دې هم لږ په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسې.
ته ښه وایې، کله کله په چورت کې لاړ شم، چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي کنه، کله وریجې رانه غلا کړي او کله مې هسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خو را روان دی، خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې ابي شیرین راوړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې ولسه په مخه دې وایم زیړی ګلونه په دې کښې. نو څه خبره ده؟ په وریجې مې ورکې مې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی، چې مارې وخوري پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نشه خوړلی که نه دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانې وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزورونه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس په هماغه برګ وزیر څادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم، دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخواني ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې،
زموږ د کلی د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړی به وي.
ښه دې وویل لورې، چې ته وایې کښې بنم.
پلاره، د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟ دارونه ولې کوي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ها پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې، چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو.
هغه دې زموږ د کلي فلان کوچ هم راغی.
آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرکه یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
شاباش هغه، هلا د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوې استاده؟ کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا قوه، هغه په کوپړۍ کې د بوز دي کوم ازغه چې ششه پاکه نه وي، خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاغه ګله استاد، ښه درته وایي، د موټر دانو ریښې ښېم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا، ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې،
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس، مغزه مې مه خورې، ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا، له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه، دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا، دې خبرې ته خو دې زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی، اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاده، وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه درنږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره
وایا. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړه چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري.
و کاکا، کله څنګه غږ پې وکړم؟
داسې غږ پې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا، په دې خبره به زه سوچ وکړم، که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
سنن د ملالۍ دوی د نازک لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانزیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وی وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاده. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم مکتب، بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه، او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه ولا زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې ولا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅکله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلود، او هیڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دي تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لیک دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسو کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم سیم څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم سیم پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم سیم کې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم. زړه نظره وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړل، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم، ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
ټول
پوهنځي مې هم زمانه ویل.
په دې اړه د نه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلی نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کې به موږ جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو. چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبله وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنې دا کار غلط دی کوای، ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه، په هفته کې به حتمن مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنې د سپخ نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځ یې بدلوه، خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې کندهار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې پاغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللی کیسی او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپل غنجلې وي ساسې په سیمه کې څه حال و
د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چورته وای د هغه اغوستل جبري سو پښتونونه باندې ستره کسان داسې و چې په تور حجابونه کې تله مکتب ته یا غټ پوړنی به پر سره وځکه د دوی سن پښپښم صرف کې ډیر کښته مګر دی به هم د خپل سیمې له خوا د مکتب له خوا مجبوره کېدل ځکه اوس هغه رقم ټولن مهمدار رقم چې نه تاسې پښپښم صرف کې اس حتمن داسې سنتر رسیدل یا چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوشول ځکه پښومول زه به ډیره پازاب په هغه بقره چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب مو مکمل حجاب مو مګر
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همدومره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوره پر سر کې کچه هم مکتب ز فزور هر ورځ راتوي چې په دې حجاب کې مراد په دې حجاب کې مراد خو بیا زه په هم هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتول کیږي راتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي که څه هم مخ نه والی مې دي فقط دوی ستر کې معلومه ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي نه هم صرف څخه ورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور اسولم چې هم هغه بقره وکړم تر دوه سم سم پورې او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبورې چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پانتني زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره واخوده چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې نو دواړه پانځې دې په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا مې ښه پانځی ده او یې سختم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل
د ټپ پانځي علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو داسې خطر او چې کله لوی اختر وو پلان می قرباني کول یا مغب سای لالوي زما پلان یو عادت درلود چې هر کال د پسا لالوي هر کال به د بدن د داخ پسا د بدن هر غړي جلات لره تشریح کوي چې د سو صفه لري په څلورم سن کې هم لوی اختر وو پلان می پسا لالوي او تعالی له دوه خورسته د هغه زړه را تشریح کوي د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه نه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي هم دغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څنګه سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېر سوچ یعنی ځکه تش په ژم سم څخه لوړ زده کړې نورم کوم و ماته سمفونی کې زه همدغه مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي داس را شو دل کیږي همداسې په د همدغه جریان کې لښ په ژم لڅلرم سم څخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې په همداسې تیپ مې خپل هدف وټاکه چې زه به تیپ حتمن وایم نو د ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس باندې ته کامیاب شوم که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چنداني آشنا نه درلوده خو یو ډېر سپانتن ته ولاړم ومنم چې سره کوم د کمپیوټر ساينس باندې کې چی شي او ال کې چې تا کده پانتون څخه د باندې د رښتیا یو ډول معرفي سوي چې کله پانتون د داخلي رښتیا ته بل ډول معرفي کې هم د یو رسي ماته د کمپیوټر ساينس باندې هم خوند راکړ د ته پانتون ترڅنګ کمپیوټر ساينس هم مخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تابانی مورز یو پانتون تاتمنور کوله او نیمه ورځ به دی بل تور کوله دومره درسونه ته څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په تیپ هان سیتلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو خورسته تر ټول سبجو ز بیکارم د تیپ هان زی درسونه مې مخته وړل او د هغه سره خورسته بیا ما پښین کوم چې ساينس پان زی تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پان زی درسونه وایل را سره دا چې د تیپ هان زی کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې په همدا کې د تیپ هان زی درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کوله او د کوم چې ساينس پان زی مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه ښه په خواله شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مو د تور بانجانو ده.
بلو
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نوملای زل چې ماده تور بانجانو کوفته واریده
بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دوړ جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي هغه څه نه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ست دي دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای سو.
ستاسو په سیمه کې عموماً په کندهار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه هلته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په کندهار کې چې ډیر ورته دي همدا چې کله مثلا په کندهار کې میلمستیا ته ځي وریجي او غوښه بانجان سبزي دا شان عموماً په سرخان باندې ډیر پیدا کیږي خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په میلمستیا ځي هلته اشا کوم ته ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکی ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کایناجانې کدار ته وایي اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته انجنیر قالین بافي کوي د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوې چې زده کوم څه مصرفیتونه ډېر و خو خیاطي مې زده ده کومور مې خیاط او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسله ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې پاینه وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خويند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خوږ مې چې استاد و د فزیک استاد و زه تر د فزیک مسایل په هغه سره لول کپ مکتب کې او کپ په هټن کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایه کولم ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه درلو مشه خور په دې مسله کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټل ورځ درس وای د امتحان په شپو کې به سره چې نستا تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تاقی ما درس ویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولې سي درس وې دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و نور مې هم شوق دې دې چې زده کړو کوم نور مې هم شوق دې دې چې زه شه درس وایم او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت سي چې کله چې ما په هرتون مکتب یو ځای ته استوي دا بځای نه دي اوسه کولای شم چې لاس ترونم دې تر څنګه پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما سره حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو کړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزې را منځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل ک درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې او د کار د تقسیم مسله را منځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولې؟
یا تر اوسه خو نه دی ویلی، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کړه کړه ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینې د کور کارونه ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. همدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتي وې، په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو کې.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نور کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسې، خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتې زه هم
کاینا جانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوندځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه تا عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر هم اوسه، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړه هیله څخه شاته پاتې سوم. یعنی تیپ خدا سپانځي د چې ته په پوهنتون کې شتون ولري، درس وایا او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چې یوازې په پوهنتون پورې تړلی نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه تیپ یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساينس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې، او فعلا هم په همغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلی او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې، اوس چې پر کور یم همهغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم، او مثلا د کوم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي وسره نانو لرم، چې نو اوس هم دغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ، د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو، استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه وي، دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم.
کاینه جان، یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکيني وي، وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړي سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې و چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولې سم یو ځای ته ورسې، ځکه ما د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتون نه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص، او که مثلا زه پوهنتون نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فائدہ؟ وظیف یا موسات هم وتړل سو، د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړه هم ستا لپاره شته هم ستا د فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې د کور وځي د طالبانو لپاره مثلا ته د کور وځي ته باید ونه وځي ځکه اوس مهال دغه رقم دی داسې یو حکومت راغلی دی چې د کور ورسې دا بهانه هم درول کیږي چې و مې لیدل دا څه ما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا شوه او د دې تر څنګ تر هم دا غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږي د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایي اما د پلار هر ورځ خبري انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړه وکړي که هغه خوانځي وي کنه وي که پانتون وي کنه وي دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې وازې دانه ده چې تاسو خوندې ته پټګ باندې باسي واده کیږي بلکې تاسو کولای شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي او د ټکنالوژي نړۍ د هرڅ په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي اخه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړی هغه ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سمو ځینې انجونې کېدای شي دغه نوې ژوند په ډېر ناامیدۍ سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله او ارمانونه چې هغه ټول مثلا دغه نوې ژوند په پیل دو سره لمنځ ځي دوی بیا هم هیڅکله هغه انجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیل دو څخه د مخه ودا برته هم هغه انجلۍ نسی کېدلی نو ولې باید یو چا روح روان ته توان ورسوي ولې باید ته یو چا شخصیت لمنځ یوسو ول دچا هغه استعدادونه چې لري هغه لمنځ یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ورته برابروي یا ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کی ځکه ستا خیواز په پکتاو په پانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویقول سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅکله هم هر لار کې ده نه چې تاسو هغه دا که یو نو ژوند ته جوړ کی برعکس د سترو انجینر ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولې دی او هغه ته مو نو ژوند ډیر ضرور برابر کړی دی
کاینات ځنه هغه انجینر ته چې اوس په کور ناست دی ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وی چې انجلې دی ته تشویقوي چې واده وکي یا نو ژوند پیل کړی دا چې اوس زده کړی نه کی په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي وکي دی په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجینر په څیر زده کړی لوړی نه دی ولاد ژوند دې نه تجربه کړي د خپل مکل کله تصمیم نیسي او د ترازی کیږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
هغه ته مهم پیغام دی چې نو ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی بل چا سره ته ورو نو باید ډیر تصمیم ونه نیسو چې کوم باندې ژوند یو تړل څه په باندې مکاتب و تړل څه په باندې پانتونه نو تړل څه ضرور یعنی په دې کور کې مأباس يم بي ځای يم یزما ژوند کول ته بي ځای دي زه باید مثلا نو ژوند پیل کوم او خپل ژوند ته تغیر راولم شاید دې په تاسو سن کې وو چې دوی روحان دې ته ماده نو وسې چې دوی خپل نوې ژوند پیل کړي یو نوې کور ته ولاړ سي مګر دوی دا تصمیم جوړ ونی سي دا تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه ورسته دوی ته مشکل پیښ کړي شاید دوی د خپل دا تصمیم څخه پښیمانه سي نو پیغام ورته دا دی چې ډیر په دغه موضوع کې باید څوک تصمیم ونی نسي یو موضوع ته د هر اړخ وګوري خپل استعداد وګوري خپل توانایي وګوري چې ایز دا کار دا تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم شاید یو کال توانایي ولرم کله وروسته درې کله وروسته توانایي لرم ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتل سکشته یا اتل سکاله دي دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوې ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسولیت په غاړه واخلي اوس په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي د هغه کور ټول مسولیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي او همدغه یو نفر ټول مسولیت په غاړه نیسي یعنی دغه موضوع ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه
ډیر زیات مننه کور ودان کینل جانې ډیر ښه خبرې دی وکړې. هیله مند يم چې هغه جونې چې په کور ناست دي که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د خونځي ستاسو خبرې واوري او مثبت ګټه ورنه پورته کړي کور دی ودان چې خبرې وکړي.
رینجن په شونځي کې داول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي دی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.